د ازادي رادیو خبرمن اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هرکلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه. د افغانستان په مسله کې د مهمو لوبغاړو امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي په افغان سوله کې یو ګډ دریسته د رسیدو په هدف سبا خبرې کوي. د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان د اقتصادي ودې د ښه کېدو خبر ورکوي. د ترکمنستان چارواکو د هغو دولتي پلورنځیو مخې ته د کتارونو په ډیرېدو بندیز ولګاوه چې په ارزان بیه توکي پلوري. نن پنجشنبه د غوایی یا سور د میاشتې نهمه او د اپریل د میاشتې نهه ویشتمه ده. پایل زنوریاست نوري د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په خبرونو کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغان سولې او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. د امریکایي جګپوړې پوځي چارواکي وایي ګرانه ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. اروپایي ټولنه وایي چین او روسیه د کورونا ضد لویدیځو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي. بشپړ خبرونه. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي ګرانه ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. دا خبره د امریکا لري وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال مارک میلی پرن چارشنبه په واشنگټن کې وی غونډه ته وکړه. وی ویل تر ټولو بد نتیجه به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. جنرال میلی دغه راز وویل چې پنټاګون بل افغانستان پاتې 2500 سرتیر د اعلان سره سم د سپتمبر تر 11 میلی د هیواد وباسي. خو دا چې وروسته څه پیښیږي ښایي ځینې ډیر بد خبرونه او ځینې هم نوي. د هغه په وینا تر ټولو بد سناریو به د افغانستان د دولت او د هیواد د پوځ لنګي د لوی چې په نتیجه کې به دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل او ورسره یو بشري غمیزه رامنځته شي. خو جنرال میلی دا هم وویل چې کچاري خې مخته ولاړې نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغان سولې او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. د پنټاګون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. خبر پاڼې له مخې ښاغلی آستن یو ځل بیا د امریکا او پاکستان د دواړو خیزو اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان د ملاتړ ستاینه وکړه. دفاع وزیر دغه افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هم خبري وکړي. د پاکستان د پوځ له مطبوعاتي دفتر په یو خبره شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې پاکستان به تل د افغانانو په مشري او مالکیت او د ټولو مهمو لوبغاړو د اجماع پر اساس د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د خبر پڼې له مخې جنرال بجوا دغه راست ټینګار کړی چې د افغانستان سولې د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده. د افغانستان جمهوری ریاست هغه راپورونه رد کړل چې وای ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څو پټ غیر رسمي سفرونه کړی دي. ولسمشر مرستیال وایان محمد اميري ازادي رادیو ته وویل پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستی رسمي سفر په 2019 کال کې وو.
آخرین سفر رئیس جمهوری
پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر روستای سفر د 2019 کال په جون میاشت کې وو. له همدې نیټه وروسته تر اوسه پورې نوموړي پاکستان ته هیڅ کوم رسمي یا نارسمي سفر نه دی کړی.
لدې وړاندې یو پاکستانی ورسپانه ویلو چې خاغلی غنی دی اړیکو د خواله لپاره اسلام آباد ته څو پټ سفرونه کړی دی. د جرمنی د پولیسو ورستای افسر چې د افغان پولیسو د روزنې په ماموریت کې ښکېلو پرون چهارشنبه له افغانستان ووت. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر هورست سیهوفر په یو بیان کې وویل چې د افغان پولیسو روزنه یو عادي ګزمه نه بلکې پر شخصي باور ولاړ یو زړور خدمت دی. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د جرمنی د پولیسو پر د پروژې دغه ماموریت رسما وبخې. د جرمنی د پی خبري اژانس راپور له مخې د جرمنی د پولیسو د پروژې دغه ټیم ماموریت رسمه د اپریل په 10مه چې سبا د پای ته رسیده. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي په دغه ماموریت کې په تیرو نږدې 60 کلونو کې لا اتیا زرو زیات افغان پولیسو روزلي دي. جرمنی په افغانستان کې د یو زرو سل پوځي روزونکو په لرلو سره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې پراخه ونډه درلودلې ده. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د خړو نړیوال پروګرام وای هغه راپور اندوخ من کړی چې وای هر دریو افغانانو کې یو د خړو خوندیتوب نه لري. خړو د خوندیتوب د هر لخيزي دلبندي آی پی سی په دې راپور کې چې تازه خبر شوی ویل شوی له لوګ سره د مخامخ 14 میلیون افغانانو لړل 15 میلیون بیړنې عمرسته ته اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام د کابل د دفتر ویان وحید الله امانی وای دوی د وضعیت کابو کولو ته پروګرامونه لري خو عملي کول د نړیوالو مالی سرچینو ته اړتیا لري.
دی آی پی سی یا د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ کوم تازه راپور چې نشر شوی او په هغه کې ویل شوی چې په افغانستان کې 14 میلیونه خلک د خوړو له امله خوندي نه دي. دا د دبلیو ایچ پی لپاره په افغانستان کې د اندېښنې وړ خبره ده. په دې برخه کې دبلیو ایچ پی بلال وړاندې پلانونه جوړ کړي او د ځواب ویلو په برخه کې جدي هڅې روانې دي.
خغلی امانی وای سکل پلان لري چې له 14 میلیون هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې خړو خوندیتوب نه لري. جنگ جګړه وشکالي او به کاری افغانستان کې به وزلي د زیاتې دوه اصلي لاملونه بلل کیږي. اروپای ټولنه وای چې نو روسره کورونا ضد لویدیزو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي او د دولت په ملاتړ خپل واکسین دودولو ته هڅه کوي. د اروپای ټولنې یو راپور کې چې پرون خبر شوی ویل شوی د واکسین د ډیپلوماسي دغه ټولنې ماسسو او لویدیزو واکسینو ته زیان اړولې ده. د اروپای ټولنې په راپور کې د غرض ویل شوی چې روسي رسنۍ چارواکي او شرکتونه د سپوتنیک وی واکسین لپاره تبلیغات کوي او په ورته وخت کې له دښمنۍ ډک پیغامونه ورکوي چې لویدیز د دوی دغه واکسین د بولو حتی کوي. په راپور کې د غرض ویل شوی چین هم په دې پل مخبل واکسین دودوي او وای د دوی واکسین مخبر ودی هیوادونو او د بالکان لویدیزو هیوادونو ته مناسب دی. اروپایي ټولنه وای چین د لویدیزو هیوادونو د واکسینو په تړاو منفي تبلیغات کوي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد کې د روسیې سفیر احضار کړ. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه او ناتو د هغو اداو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي شپږ روسي اتباع په بلغاریا کې د 2011 او 2020 کلونو چاودنو کې لاس درلود. دا چاودنې د وسلو په زیرمتونونو کې شوې دي. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر پرون چهارشنبه وویل له شواهدو داسې ښکاري چې دا چاودنې ګرجستان او اوکراین ته د خاصو تولیداتو د اکمالاتو د مخنیوي په هدف شوې دي. دغه دفتر ویلي او معقوله فرضیه شته چې خی دغه پیښه په 2015 کال کې وسلو دی او بلغاریایي سوداګر له مسمومولو او په چک جمهوریت کې دی وی دیپو دننه چاودنې سره تړاو لري. چک جمهوریت دی ورسته وکړي روسه تورنه کړه چې د چاودنو کې چې دوه کسان پکې وژل شوی او لاس لري. پراګ له دې اعلان سره سماتلس روسی ډیپلوماټان لخپل خاورې وېسل او روسي هم په جواب کې ورته اقدام وکړ. خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولید ازدی رډو په وی پڼه کې شته پته مودا زدی رډو ټکی اور یا ازدی رډو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مول د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د خپل ځواکونو د استلو د پریکړه په دفاع وویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف چې د القاعده د مشر وجل او د دې ډلې کمزوري کولو ترلاسه شوی دی او له همدې لپاره له افغانستان د سپتمبر 13 پورې د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو پریکړه کړې ده. خغلی بایدن دغه څرګندونه تیر شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال وحید فیزی له واشنگتن را سره وصل دی. فیزی صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه سلامونه ستاسو تخنیکی همکارانو ملګرو او درنو اوریدونکو ته.
تمه کېده چې بایدن به کانګرس ته د ولسمشر په توګه په خپل لمړنۍ وینا کې په تیر بیا ورسته له هغې چې له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده د دغې پریکړې په دفاع یا د دغې پریکړې په اړه یو لړ څرګندونې وکړي. لنډې څرګندونې وکړي که اوریدونکو ته ووایي چې بایدن څه وویل.
ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې چې دا څو دقیقې مخکې وینا پای ته ورسېدله ډیر تمرکز البته په ګوندی وینا باندې وو او دلته په امریکا کې په داخلي مسایلو باندې زیات تمرکز وکړو. په مشخصه توګه د افغانستان په اړه چې د نړیوالو هیوادونو په ډله کې یاد کړ افغانستان کې اول چې د افغانستان په اړه اول چې دوی چې د سپتمبر 11 نیټه له پیښې څخه وروسته افغانستان ته تللی وو کوم هدف لپاره، هغه هدف ترلاسه کړ. په مشخصه توګه د اسامه بن لادن یادونه وکړه چې هغه پسې ورغلی وو او هغه یې په خپل سزا باندې ورساوه. او بل یادونه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې دا وکړه چې اوس د دې وخت راسیدلې ده چې بیرته سرتیرو کور ته راستان کړي. البته یو بل خبرې د دینه مخکې دا وکړه چې د سپتمبر 11 پیښ څخه وروسته هغه کسان چې پیدا شوی وو یا ځوانان او په دغه جګړه کې شامل نه وو لاوس لوی شوی دی، مطلب دغه نو د سرتیرو یا د ایستلو یادونه دا وکړه. بارن په ویل چې تروریزم لا افغانستان بهر هم خپل لمنې پراخ کړې دي او څه چې ورته استخبارات لوخا ورته پډاګه شوې دي یا ورته ویل کیږي ورڅخه سترګې پټولې نشي، البته اشاره یې مبارزې ته وا. نو دغه د افغانستان پر مشخص دی ویل
فایزي صاحب، بایدن د امریکا د کانګرس د جرګې دواړو غړو ته دغه وینا وکړه. د کانګرس یو شمیر غړي د بایدن پر دغه پریکړې انتقاد لري او وایي چې د افغانستان وضعیت ښایي د بهرنیو ځواکونو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت لا خراب شي او له مختلفو لورو دا خبرې کیږي چې ممکن طالبان بیا وقت ورسیږي. کله چې بایدن دا وینا کوله حتمن د کانګرس هغه غړي به هم ورته ناست او دا وینا به اوروله، له څه ډول غبرګون سره مخامخ شو د کانګرس د غړو لخوا؟ تاسو د وضعیت نږدې لیدل
که څه هم دغه څو ورځو کې په دې اړه زیات ویل کیږي، خو مشخصا که د افغانستان را شروع کو په خپل ولسمشر غنی افغان چارواکو په دې اړه ویل دي چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې له خپل خاورې دفاع وکړي. خو اندېښنې شته دی، همدانن جنرال میلی په خپلو خبرو کې ویل دي چې افغانستان د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د هغه هیواد د سرنوشت په هکله وړاندوینه امکان نه لري. که څه هم موږ تاسو پوهیږو چې په ناټو سازمان تر څنګ امریکا دلته د بهرنیو چارو وزیر د دفاع وزیر چې همدانن د پاکستان د پاوز له مشر سره خبرې کړې وي، د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې کړې دي. دغه ټول مسایل چې سره جنبندي کو دی وایي چې د افغان ځواکونو نه به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. خو یو څه چې مشخص دي هغه د راتلونکو وړاندوینو نه ده چې حتی امریکایي چارواکي هم دا وایي چې وړاندوینه امکان نه لري. مشخصا ساز د پښتنې په ځواب کې دا وایم چې په دې اړه د کانګرس غړو د سناتورانو خپل اندېښنې هر کله د افغانستان د مسایلو په اړه وړاندې کړې دي. په تیره بیا هغه کسان چې په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی دی، خو او به کتل شي چې راتلونکي څه کیږي.
که لن راته وای چې وینای تر ډیره پوری د نهوی ورځو د کار د نهوی ورځو پر دورې څرخیدله، په وینا کې کوم مهمه ټکو ته یادونه وکړه او د ولسمشر د سلکل د سل ورځو د کار لومړی څه ویل کیږي چې دای بریالی وو په خپل کار کې؟
له وینا څخه مخکې ځینو شمیرو له مخې چې خبره شوی ویل چې ولسمشر بایدن په خپل کاري دوره کې تر دې مهاله بریالی دی. ولسمشر بایدن چې نن خپل وینا پیل کړه، ټینګار یې پام دی چې غواړي په امریکا کې بدلون رامنځته کړي، د خلکو ته د کار د زمینې برابرولو، همدارس په تعلیمي ښوونې روزنې باندې ټینګار، ترڅنګ د کورونا وایروس سره مبارزه، د واکسین تطبیق، همدارس خلکو سره د مالی مرستو رسول یا د کورونا وایروس په جریان کې خلکو سره چې اقتصادي مرستې شوې دي، او همدارس په ټکنالوژي ترڅنګ دا مشخصه کړ چې امریکا په دغه موده کې تقریبا 6% پرمختګ یادونه وکړه. نو دا هغه مسایل چې امریکایان ته خپل ولسته پړاو کړل چې د کمیشنر چې کړی وي هغه عملي کړی دي، او د نورو ژمنو یا د کوم شان چې د ویل دي د هغه په تطبیق باندې کار کوي، او دا هغه مسایل چې یو واضح پیغام امریکایان ته.
ډېر مننه کور ودان د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال وحید اف ای زی له واشنگتن را سره وچه. د امریکا د ولسمشر جو بایدن کانګرس دواړو غړو ته د وینا له مهمو ټکو خبرولو په تیر بیا د هغې برخې چې پر افغانستان راڅرخېده. بایدن یو ځل بیا وویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی دی او د دې لپاره افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. بیا هم په افغانستان د جګړې او سولې په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان په مسله کې مهم لوبغاړي امریکا، چین، روسیا او پاکستان سبا د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیل کابلوف ویلي دا غونډه د دې لپاره یوه هڅه ده چې هیوادونه د افغانستان د سولې په موضوع کې یو ګډ دریځ ورسیږي. ویل کېږي د سولې په خبرو کې د طالبانو د هڅولو په هدف د پاکستان د امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی له طالب مشرانو سره د خبرو لپاره دوحې ته تللی او دغه راز به د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو بل پلاوی هم نن دوحې ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي سبا جمعه د تریکا غونډې په چوکاټ کې سره جرګه کیږي او د بحث موضوع د افغانستان سوله او دغه هیواد کې د سیاسي جوړجاړي هڅې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون چهارشنبه تاس خبری آژانس ته ویلي چې خپل دای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمای خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي غونډه کې برخه اخلي. زمیر کابلوف ویلي دوی به د جمعې د ورځې په غونډه کې یو ګډ دریزه د افغانستان د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او په خبره یې دغه خبره به خوځنده کړي. تاس په خپل راپور کې د غونډې ځای نه یاد کړی، خو تیره مارچ میاشت کې مسکو د ورته غونډې کوربه و چې لوړ پوړو افغان سیاستوالو او طالبانو هم ګډون پکې درلود. د هغې غونډې په ګډه اعلامیه کې وویل شول چې امریکا، روسیا، چین او پاکستان د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا راګرځېدو ملاتړ نه کوي. معلومه نه ده چې د سبا ورځې پلان شوی د څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د دولت کوم استازی بلل شوی او کنه. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی پر دې غونډه خبر نه دي. په همدې حال کې پرون د پاکستان د استخباراتي او امنیتي چارواکو په ګډون د دغه هیواد یو پلاوی قطر ته ولاړ چې هلته له طالب مرکچیانو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړي. په اسلام آباد کې یوې حکومتي سرچینې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د دوی پلاوی به طالبان وهڅوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او د استانبول پلان شوې غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان له پاکستاني پلاوی سره د احتمالي کتو په اړه مشخص څه ونه ویل، خو زیات یې کړه هر څوک چې له دوی سره ګوري د دفتر دروازه یې ورته خلاصه ده. د افغانستان سولې ته د ساور کولو سیمه ییزې هڅې داسې مهال کیږي چې طالبانو د افغانستان د سولې په تړاو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی دی. طالبانو دا دریځ وروسته تر دې اعلان کړی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن ویل له مې میاشتې وروسته یې هم د څه باندې څلورو میاشتو لپاره پوځیان افغانستان کې پاتې کیږي. په ظاهره د طالبانو له همدې دریځ وروسته د استانبول غونډه هم چې لس ورځو ته پلان شوې وه وځنډېده. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل دوی له روژې وروسته د استانبول غونډې د بیا جوړولو تابعیا کړې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او 19 دقیقې کېدونکې د اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
واشنگتن اگزیماینر رسپانه تر دې سردیک لاندې لیکنه لري. متحد ایالاتونه په کابل کې خپل سفارت څخه کارکونکو باسي او دفاع وزارت د طالبانو د بریدونو د احتمالي زیاتېدو خبرداري ورکوي. تر دې عنوان لاندې رسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څلورمې درجې خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د امریکایان سفر نه کوي او په کابل کې د امریکا د سفارت له اساسي خلکو پرته د نورو د وتلو غوښتنه کړې ده. همدارنګه له هغه امریکایانو چې له هم په افغانستان کې د غوښتې دي چې له دغه هیواده ژر تر ژره پر وتلو فکر وکړي. ورسپانې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کیربي خبري راخیستې دي چې دا خبره تایید کړ چې بي 25 سال وته کې قطر ته رسیدلې دي. جنگي بيړي هم عرب سمندر ته استول شوې دي. یو اس اس هایزنهاور جنگي الوتکې هم سیمه ته رسیدلې دي. همدارس اضافي سرتیری په افغانستان کې ځای پر ځای کیږي څو امریکایي ځواکونه د میله لمړی نیټه ورو ورو خوندې له افغانستانه وېستل شي. واشنگتن اگزیماینر لیکي د مې لومړۍ نیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب العجل نیټه وه چې طالبانو ټاکلې وه. خو طالبانو د چهارشنبې په ورځ په خپل ویب سایټ کې له افغانستانه د مې په لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پیل هرکلی کړی او لیکلي دي چې د جګړې اصلي عامل د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. واشنگتن اگزیماینر رسپانی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد خبري هم راخیستي دي چې د سیشن بي پورزه د امریکا د مشانو جرګې غړیو ته د خبرو پر مهال د ډیرو استخباراتي اټکلونو برعکس خبره وکړه او ویل چې د امریکا ملاتړی افغان حکومت به دستي سقوط ونکړي او د دې پر ځای به دغه هیواد یا سیاسي جوړجاړي ته ورسي شي او یا به هم جګړه وژده شي. نیشنل انټرست خبرونه هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټولو مسله راخیستي دا ولي کې په تیرو نشتې شلو کلونو کې تقریبا 3000 امریکایي او تلفي ځواکونه په افغانستان کې وشل شو. پولیسکونو زر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر یو تریلیون ډالر ډیر لګښت وشو چې له طالبانو سره جګړه مختلاړه شي او د افغانستان له حکومت سره مرسته وشي چې یو باثباته ټولنه جوړ کړي. نیشنل انټرست په لیکي انتقاد کوون کې وای دا سیاحت نشي توجیه کیدای چې ادامه پیدا کړي چې خپل اهداف نشي ترلاسه کولای او په داسې وخت کې چې ځواکونه له افغانستانه وځي ممکن هلته وضعیت نور پس خراب شي او لویدیز ته په سترګواښ بدل شي. خبرونه بیا لیکي تر سپتمبر پورې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي، د سرګونو سرتیرو قرباني ضایع کوي، نړیوال مرستې او د افغان ځواکونو هڅې چې خپل هیواد درغاونې لپاره یې کوي لمن زوړي. ورسپانه بیا لیکي د سرتیرو وتل باید وارزول شي، ګواښونو ته پاملرنه وشي، څو بل انساني ناورین رامنځته نشي، افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي او د طالبانو حکومت بیا راونه ګرځي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد راتلونکو په اړه راپورته شو اندېښنو سره سره د آسیا پرختی بانک روان 2023 او بل 2022 کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې د خکېدو خبر ورکوي. نور په دې رپورت کې
د آسیا پرختی بانک دیونوی راپور په خبرولو سره لیکي په 2020 کال کې د افغانستان اقتصادي وده د بیا لا بیل وسونځو لکبل منفی 15 و، خو وړاندوینه کوي چې روان کال به 3 او په 2022 کال کې به 4% تل وړ شي. دا راپور چې نن خپور شو پکې د 2020 کال پر مهال د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د منفی اغېز لامله د کورونا وایروس خپرېدل، سیاسي بې‌ثباتي او د تاوتریخوالي دوام بلل شوی دی. په افغانستان کې د آسیا پرختی بانک رئیس نریندرا سنگھ رو که څه هم د افغانستان اقتصادي وده ته هیله مند دی، خو د دې پرمختګ پر وړاندې یو شمېر جدي ننګونې هم په ګوته کوي.
ننګونې، ګواښونه په ځینو لرو پرتو او نامنو سیمو کې د واکسین نه تطبیق، جګړه، جرمونه، فساد، سیاسي بې‌ثباتۍ، ټولنیز ناانډولي او د ستونزو نه حلول د افغانستان پر اقتصادي وده منفي اغېز کولای شي.
آسیا پرختی بانک دغه شاروایی په دې هیواد کې د بیلابیلو ستونزو له کبله په 2019 کال کې د پیسو پړسوب 3.3% و، خو په 2020 کال کې دا کچا 15.6% ته رسیږي. خود دې بانک له قوله په 2020 کال کې په افغانستان کې خوراکي تورم 10% و، مګر په اپریل میاشت کې هغه مهال چې د کورونا وایروس له کبله پولي وتړل شو او په کور دننه راکړه ورکړه زیاته شوه، د حالت 14.6% ته ورسید. خو آسیا پرختی بانک وړاندوینه کوي چې روانه او راتلونکي کال به د خوراکي موادو په واری دوه او تولید سره دا کچه 15-30% ته راټیټ شي. په همدې حال کې اقتصادي کارپوه عبدالله واحد یار د افغانستان اقتصادي وده د دې هیواد په امنیتي او سیاسي وضعیت پورې تړلې بولي.
ولی مشرق پر دې ده که چیرې په نږدې راتلونکي کې جنګ جګړه زیاته شي او مشکلات لا زیات شي، ناامني زیاته شي، یو ډېر مهم فکتور د امریکایانو د ناټو وتل دي. که دا منفي تاثیرات خپل طبیعي خبر ده چې د افغانستان په اقتصاد لري، ولې که جنګ جګړه زور واخلي بیا د دې ډېره زیاته خوشبیني نشته چې د افغانستان اقتصاد د تیر په پرتله رشد وکړي.
ولې ټولو سره سره آسیا پرختی بانک دا ورکوي چې د نورو نړیوالو ادارو سربیره به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا پرختی بانک د مسؤلانو په خبره د کووید-19 پر ضد د واکسین د پیچکاري کېدو بریالی بهیر او په افغانستان کې د اقتصادي ودې په موخه د پانګونې له لارې کېدای شي چې دا هیواد سک او راتلونکی کال په یو ښه وضعیت کې وي.
اسادی رادیو اوري د ترکمنستان چارواکو د هغو دولتي پلورنځیو مخې ته د کتارونو په دریدو بندیز ولګاوه چې په ارزانه بیا توکي پلوري. دا ګام وروسته تر دې پورته کیږي چې د دې هواد صدر اعظم رستیال سردار بردی محمدوف چې د ولسمشر زوی هم د ول دا ډول کتارونو د پلرنی حیثیت زیان اړوي. نور په دې رپورت کې
چارواکو د ترکمنستان په ختیځ کې پراته ترکمن آباد ښار کې خلکو ته لارښوونه کړې چې لڅلورو کسانو زیات د پلورنځیو مخته ونه دریږي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور نمخې چارواکو ویلي کده دغه دولتي پلورنځیو مخته څوک لګول شو بندیزونو سرغړونه وکړي لکتاره استلکیږي او ممکن بندي هم شي. دغه ګام بیا مخالفان هم لري. د حکومت منتقدان او د بشري حقوقو ملاتړو ویلي د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل مخالفان ځپی او په پټه د حکومت ولې په بڼه کې هم بدلونونه راوستل دي. محمدوف هم اوس پلارنای کار مختوري او هغه دا چې لمړني مواد د کوپون په بدل کې په کمه بیا په خلکو پلوري. له دې کار د نوموړي هدف دا دی چې خپل اقتدار پیاوړی کړي. ترکمنستان کې خلک له اقتصادي بحران او خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي او هر ورځ د هغو کسانو شمیر زیاتیږي چې په کوپون د موادو اخیستو ته اړتیا پیدا کوي. د دولتي پلورنځیو مخو ته کتارونه د خلکو د اړتیا څرګندونه کوي، داسې حال کې چې دا پلورنځي د سهار لخوا یوازې له شپږو تر اتو بجو پرانستي وي. هر پیرودونکی کولی شي په میاشت کې له دغو پلورنځیو یو لیتر غوړي، یوه کیلو بوره او یو کیلو وریجې واخلي. دا پلورنځي کله ناکله هګۍ او د چرګانو غوښه هم پلوري. د همدې روانې میاشتې په پیل کې نږدې زر کسان په مری ښار کې څو ساعته د یو پلورنځي مخې ته په تمه وو چې څو کیلو کنګلي غوښه واخلي. د یوې کیلو دغې غوښې بیه شپږ دېرش مناته یا لس ډالره ده. د راپورونو له مخې له تیرو څو میاشتو راهیسې ترکمنستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. دغه هیواد کې خلک مجبوره شوي چې له دولتي پلورنځیو اضافي شیان لکه د ولسمشر بردی محمدوف عکسونه هم واخلي. ترکمنستان که څه هم د طبیعي ګازو د سرچینو له اړخه د نړۍ په کچه څلورم هیواد دی، خو له څو کلونو راهیسې یې اقتصاد ټکنی شوی دی. که څه هم دغلته چارواکي اقتصادي بحران او دغه راز د کرونا او باشتون نه مني، خو د راپورونو له مخې کرونا پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو ملاتړې ډلې وایي ولسمشر محمدوف خپل خپلوان او ملګري یې د خلکو د عام ژوند ټول اړخونه کنټرولوي او په شخصي ژوند کې یې هم لاسوهنه کوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا یو جګپوړې پوځي چارواکی وایي ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. دا خبره د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درس جنرال مارک میلی پرون چهارشنبه په واشنگتن کې یوې غونډې ته کړی او ویلي دي تر ټولو بده نتیجه به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. خو جنرال میلی دا هم وویل که چارې ښې مخته لاړې شي نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغان سولې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. د پینټاګون لخوا په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې پرون په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د سیمې د امنیت او ثبات په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان جمهور ریاست هغه راپورونه رد کړل چې وایي ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څو پټ غیر رسمي سفرونه کړي دي. ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستی رسمي سفر په 2019 کال کې وو. د دې وړاندې یوې پاکستانی ورځپاڼې ویلي وو چې ښاغلی غنی د اړیکو د ښه کېدو لپاره اسلام آباد ته څو پټ سفرونه کړي دي. او د جرمني د پولیسو وروستی افسر چې د افغان پولیسو د روزنې په ماموریت کې ښکېلو پرون چهارشنبه له افغانستان ووت.
د ژوند رنګونه
نمې ولی بازار یاندا د پکتیا ولایت اوسیدونکو
ډیر مننه. کورنۍ چیرې اوسیږي؟ په پکتیا کې. کدلته
زمون کورنۍ ملته پکتیا کې د خوځیدن دی پر دلته کابل ترازم او بیرته به کور ته ځم.
درته وایې چې په ورځ کې په اونۍ کې څو ځله کور ته ټلیفون کوي؟
غواړم سره دین لګمخ کې په دې خبرو باندې رڼا واچو. ما غدا سي په خو وختونو کې کله چې موږ ماشومان وو زمون ګرونه په بهرنیو ودونو کې مسافرین وو نو په هغه وخت کې دغه شی ډیر شرم بلل کېده. نو خلکو بل یو ځای نه بل ځای ته فتی لیږلې، کسټي په ټیپونو کې بیډه کولی، بیا بیډه لیږلې. نو په دې کسټو کې به د مسافرینو ته صرف د کورنۍ مشران ورغږېدل، نارینه به ورغږېدل. او زما په یاد دي چې دا د ښځو لپاره یو ډیر لوی شرم ګڼل کېده. خپل خاوند دپاره خبرې وکړي یا د هغه د احوال پوښتنه وکړي. تا تر دې پورې دا روحي او داس شکل غوره کړی و چې که چېرته د کورنۍ خاوند هم ورته ویلي وای چې ته په دې کسټ کې خبرې وکړه دا ښځه به نه وای ازره شوې، ځکه چې هغوی تر ماشومتوب نه د ذهنیت ورکړل سوی دا یو ډیر د شرم کار ده. په هر حال نړۍ ډیر زر تغییر شوه. د ارتباطات دپاره ټلیفونونه منځته راغلل، بیا وروسته انټرنیټ سوانته تر دې پورې چې اوس خو د ویډیو کار کال اسانتیا هم رامنځته شوې، یعنی سړی کولی شي د نړۍ په بل سر کې په مستقیم ډول باندې وویني، خبرې اترې سره وکړي.
بله، دا البته په کلیو کې په لرو پرتو سیمو کې داسې دي چې یو ټلیفون یې خواښې سره هماغه به نغږېږي.
او دا هم به یو غنیمت ده چې د خواښې سره یو ټلیفون وي او انګور ته ورسیږي.
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاست نوری لطاسو اجازه غوارم، خو بلا خبری مجله زمان همکاره فرشته نگاه مختاروری.